دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې د ژوان رنگونه پروګرام درو. دا پروګرام سما همکار وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، خبرونه او سلامونه زحمت شبریم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له ښځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث ته جوړېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوې ده چې دا غونډه روانه اونۍ چهارشنبه په واشنگتن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحد ایالتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني او پخوانی افغان ډیپلوماټ هدیه امیری ګډون وکړي. ترکمنستان یو سل او پنځه ویشت تنه بشري مرستې افغانستان ته واستولې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیايي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیايي مرکز ته استول شوي دي چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و. د پاکستان پوځ نن وویل چې دیارلس تنه د شپږو پوځیانو په ګډون په بلوچستان کې وژل شوي دي. د پوځ په بیان کې راغلي دي چې په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز د جمعې په سهار وختي وسلوالو برید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي چې نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ پوځیان او یو ملکي ووژل شول او شپږ تنه نور د یوې مېرمنې په ګډون ټپیان شول. د پوسټ په بیان کې راغلي دي چې شپږ سره ترهګر د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول بریدونه پلتون غوښتونکي بلوچان یا تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله کوي. بلورته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوشی شو لاهور ته ورسید او د ده په زرګونو پلویانو د خپل مشر هرکلی وکړ. د تیره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی، اختطاف کړی و. بلورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې پر پریکړه انتقاد کړی دی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبه څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړ یو د خپل مشر تر نیولو وروسته خونړی مظاهره وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په خلیج کې خپل حضور، پوځي حضور، وروسته تر دې پیاوړی کړي چې ایران په وروستیو میاشتو کې تجارتي بیړۍ د فارس خلیج په اوبو کې ګرځولې او تهدید کړی دی. امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ ویل چې په بحرین کې د دوی په یوه پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې د هرمز په تنګي کې د کښتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. د امریکا د کښتیو قومندان براد کوپر په یو بیان کې وویل چې په غیر قانوني او غیر مسولانه توګه د ایران له لوري د سوداګرو د کښتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. او روسي خبر دا چې د هند د غوره لیگ لوبو په بالرانو کې راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې د هند په غوره لیگ کې له ګجرات لوبډلې سره لوبي شي په پرونی لوبه کې څلور وکټې واخیستې چې له دې سره اوس په 1200 تر سره کړیو لوبو کې د 30 وکټې لري. په دغه پسې د هند ملي لوبډلې لوبغاړی چاهل دی چې په 1200 لوبو کې 20 وکټې خپلې کړې دي او په درېم مقام هم یو هندۍ لوبغاړی چاولا دی چې په 1200 لوبو کې 19 وکټې لري. د هند غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوه لوبې دي. سن رایزس ایدرآباد له لکنهو سوپر ګینټ سره مخامخ شي او په بل لوبه کې ډیلی کیپیټلز له پنجاب کینګز سره سیالي کوي.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو د ژوند رنگونو د دیونه خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د نرسانو نړیواله ورځ ده. نرسان هغه کسان دي چې د روغتیايي کارکونکو له ډلې دي او ناروغانو ته په بیلابیلو برخو کې طبي مرستې برابروي او له ډاکټرانو سره هم په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په روغتونونو کې خصوصا هغه کسان دي نرسانو په ارزښت او اهمیت پوهیږي چې ناروغه شوي دي، بستر شوي دي او په روغتونونو کې وخت تیر کړی دی. بیا پوهیږي چې نرسان د ژوند د ژغورنې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري د هغوی د پاملرنې په برخه کې څومره رول لري او څومره ونډه لري. په همدې خاطر باندې په نړۍ کې هر کال د می 12 نیټه د نرسانو د نړیوالې ورځې په توګه باندې یادیږي، څو په روغتیایي سکتور کې د نرسنګ یا د دغه نرسانو برخې ته پاملرنه واوړي په ټوله نړۍ کې، او خلک د دغه کشر په ارزښت باندې پوه شي چې څنګه له ناروغانو سره خدمت کوي، دوی له زده کړو تیریږي، دوی له تحصیلاتو له تیریږي، او بالاخره د ځانګړو شرایطو تیریدو وروسته دوی د دې جوګه کیږي چې په روغتونونو کې خلکو ته روغتیایي خدمات د ډاکټرانو او متخصصانو تر څارنې لاندې وړاندې کی. افغانستان په مجموع کې د روغتیایي سهولتونو او اسانتیاو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. له پخوانه په دغه هیواد کې روغتیایي خدمات کم وو، د روغتیایي کارکوونکو شمیر په شمول د نرسانو په افغانستان کې په روغتونونو کې کم وو، په روغتونونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته او هغه طبي عمله کمه وه. همدارنګه په افغانستان کې په وروستیو کې چې کوم تحولات راغله، هغه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو باندې محدودیتونه وو، که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په روغتیایي سکتور کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو بیا هم له زده کړو نه د ښځو منع کول او په نورو برخو کې په ښځو محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې په روغتیایي برخه کې د ښځو کمبود احساس شي، چې یوه برخه یې د نرسنګ برخه وه چې هغه هم له دغه وروستیو محدودیتونو نه له پخوا متاثره وه، خو له وروستیو محدودیتونو نه به حتما متاثره وي. د ژوند په رنګونو کې مو نن د افغانستان دوه نرسانو ته بلنه ورکړې ده، له دوی سره به غږیږو چې د خپل کار پاړه، د خپل ژوند پاړه، د خپل ستونزو پاړه راته ووایي. نو شاه فیصل دی را سره، همدارنګه نظر محمد عادل دی را سره، دواړو ته خراغلی وایم. خاغلی فیصل، اول راته تاسو ووایي د خپل ځان پاړه، د څنګه زده کړې مو څنګه وکړلې، او بالاخره څنګه مو د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې ته مخه وکړه.
سلام علیکم احمد صاحب، اول تاسو ته بیا د آزادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته د ستاسو د سوال په جواب کې دونه ویلای شم چې یوازینی ارزو او زمونږ هغه کوم خدمت چې غواړو چې په دې برخه کې اجرا کړو هغه د خدای رضا و. دا داسې یو بخش ده چې تاسو ته معلومه ده دې کوم د خدای رضا ده، او هم پکې ده هغه د عام خلکو په وینا باندې هم ثواب دی او هم خرما ده. نو دغه د خدای رضا او د خلکو خپل د افغانستان دغه زوري دلی او کړېدلی ملت ته د خدمت په خاطر باندې موږ دغه لار انتخاب کړله، او په دې برخه کې هم تحصیل وکړو، او تر سوچې په دې ځان کې زمونږ روح چلیږي ان شاء الله د دندې ته به خپل ادامه ورکو، او له خیر سره په دې برخه کې به خپل کارونه په مخه وړو.
مننه خغلی فیصل. په افغانستان کې عموما د هغه خلک چې ناروغانې لرلي روغتونونو ته ورغلي دي، ما مخکې وویل چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د نور نړۍ په مقایسه باندې په خام کم و، په وروستیو کې چې نړیوالو مرستندویو موسسو کارونه کم کړي، ځکه په افغانستان کې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د بهرنیو په بسپنو باندې ولاړ وو او ولاړ دي. خپله په افغانستان کې دننه حکومتونه تل په دې کې ناتوانه و چې خپلو خلکو ته په بشپړه توګه روغتیایي خدمات ورسوي. نو وروستیو ستونزو لا روغتیایي برخه اغیزمنه کړې ده. په یو روغتون کې دوه نرسانې، یو ډاکټري، او له زرګونو ناروغانو سره مخی. معلومه خبره ده ځینې ناروغان تنخی خاطرې لري، ځینې ښې خاطرې نه لري. زیاتره خلک نه پوهیږي د نرسانو په ستونزو باندې، دا چې عموما نرسان او نور روغتیایي کارکوونکي چې په روغتون کې کار کوي هغوی له څه ډول یو شرایطو نه تیریږي. زه به له عادل صاحب نه وپوښتمه. نظر محمد عادل، تاسو راته د خپل پایل په اړه ووایي چې څنګه مو دې برخې ته مخه کړه چې په دې روغتیایي برخه کې خدمت وکړي.
بله، سلام علیکم ورور ستړی مې، سلام تا ته او د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم. نو ورور، دا داسې دی چې زه په یو لري پرته سیمه کې داسې ځای وو، د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ لري پرته سیمه وه، چې هلته خصوصي بخش کې، سیاحت بخش کې
امکانات نه وو چې نه و نور نو دسی دغه تمې نور وسنه کېدل امدا نرسینګ بخش مسلک مې انتخاب کړو چې د خلکو ته خدمت وکړم. نو بس نرسان ډیر ستونزې لري، ډیر مشکلات سره مخ یو سم چې او بل کم رویچ مثلا نرسانو سره کیږي او دغه دی تحصیل باید د نرس اوس مثلا نرسینګ علی دی باید ماسټری دلته ورته جوړ شي آشه چې نور ښه تحصیل وکړي دغه وکړي خدا سي دغه لپاره چې خب فرصت دغه ته وکړو په دغه خاطر مو مخه کړل ورته.
دا به بیا مرشم شاه فیصل نه به پختمه په خپل کار کې چې تاسو یې کوي ته اوس کم ځای کې کار کوي او مثلا د خپلې ورځې پاړه باندې د کراته وای مثلا سهار چې ته روانېږي ل کار نه څه کارونه تر سره کوي؟
ان سر د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې سیاست خپل روغتون کې داندلارما اون دا اوسم خپل روغتون کې یا خپل د اندرا ګاندی کې نوکری والے ما نوکری منوش په سار چې راځو ډیر خ په اخلاص او ډیر خ په مینا باندې خپل وظیفه تر راځو او چې کله روز ختیغو امداسې په اخلاص او په مینا باندې خپل د ملګرو سره د خپل مریضانو سره خپل کوشش خپل زیات کوشش کوو چې موږ نه مریضان خوشاله د شفخانه نه لاړ شي او ډیر کوشش زیات پم دی باندې چې خلکو ته خدمت ورسو خپل خدمت کوم زده کړی موږ کړی دي کوم دغه چې کوشش کوو چې خپل مسلک کې خپل خلکو ته خپل هوادوالو ته چې ډیر رنجیدلې دي خپل هوادوالو ته کومه ورسو خپل کومه ورسره خپل مرسته ورسره جاری وساتو.
نو دا خو زغت زیات مریضانی په اندرا ګاندی روغتون کې خصوصا د ماشومان ناروغانی ورزم څنګه ډیره بوختې زکه چې آیا غمر ناروغان چې راځي یا ما غمر روغتي پرسونل لري؟
البته د پرسونل په اړه کې پرسونل خو وخت پرسونل کم ده او مریضانو تعداد دومره زیات دی چې حتی موږ د ډوډۍ خوړلو هغه ټایم چې کوم دی هغه تم نوزګاری ګو د لموز کولو ټایم تم نوزګاری ګو زمونږ ډوډۍ په چا خبره په ولاړه باندې دا او لموز هم په دې رقم باندې ټول د تیزی کې دا کار دی ایس د ډوډۍ په وخت باندې نه پیګو د مانځ په وخت باندې وخت مریضانو زخت زیات دی بندرا ګاندی کې حد نه زیات دی ډیر پرسونل ته ضرورت شته هغه مخه پرسونل ډیر کم دی کغه د متخصصینو په بخش کې اوسي برخه کې اوسيږي کده نرسانو په برخه کې اوسيږي پرسونل کم دی او مریضان به حد زیات دي. تاسو خپل معلومه ده چې اندرا ګاندی روغتون په ټول افغانستان کې یوازینی روغتون دی چې د ماشومانو په بخش کې خدمات تر سره کوي او پرسونل کمبود واقعت زخت زیات ده. انسب
واقعا دا یوازې د تاسو په روغتون کې نه دی، نه یوازې وس راغلی دی بلکې په افغانستان کې په مجموع کې ل ډیرو کلون رئیس دی وستون زده په وروستیو کلونو کې ځینې حادثې وشولې خو بیا هم عمره بریالي نه وی چې روغتیایي پرسونل کم دی خلکو اړتیا زیاته یعنی هغه دی وګړو په سر باندې چې څومره روغتیایي کارکونکو ته اړتیا ده هغه نشته دی. عادل صاحب تاسو ته راشم تاسو راته وایي تاسو چې خپل خبره وکړه چې د چاربولک ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم و واقعا ځینې خلک چې په خپل سیمو کې وضعیت وګوري بیا په هماغه برخه کې کار کول غواړي او خدمت کول غواړي اوس تاسو چیرته کار کوي او یو په اصطلاح عادي یا نورمال ورځ د کار مو څنګه تیریږي؟
او بلې زه اوس تقریبا 90 اف کې فارغ شوم يم د اوس پیلن یو شخصي دواخانه کې یو سره همدسي په یو 8000 روپی کار کوم او پیلن دغه 90 اف راځي مخپدي خو تر اوسه د ملکی شفخانه کې درې ورځې بعد دوه ورځې بعد او ورځې بعد درې ورځې یا اطفال کې یا عجل کې هر ورځ همیشه دلته راګن کار کوم افتخاري نوکری ورکوم.
څنګه دې د مریضانو سره بیروبار سره څنګه کار مرزم بمداسي بوختې لکه مخ کې چې خغلی فیصل ویل
و ولا بیروباری مریضان سره بس مریضان ډیر دی و سی پرسونل کم دی هر څنګه چې ورته متوجه دي سی پرسونل دونه نه دی کم دی او مریضان زیات دي.
خاغلی فیصل ورسته د موګه یو افغانا چې په جرمنی کې نرسه ده هغه به مر سره خبري وکي هغه به راته دا وایي چې ودا به پیدا کو چې په افغانستان کې او بهر کې د نرسانو ژوند د دوی کار او د دې امکانات څومره توپیر لري خو مخکې له دې نه چې هغه تراشم خاغلی فیصل تاسو راته دا وایي چې د افغانستان کې مثلا ما شاو تاسو ته کوم امتیازات درکې دي یو نرس پتوګه هغه څومره دي ژوندم په تیریږي گزارم په کیږي نه کیږي
ان صاحب گزاره خو ولا مجبوری شته ورځ دي د گزارې په حساب باندې 13 کورونا په کرا باندې د چا خپل او د چا په کرا ز شخصي زما په کرا باندې دا چې په کابل کې اوسېګم او ماش هغه سماش نه ده چې څنګه چې زمونږ گزاره په باندې وشي خو بس شپې ورځ دي تیریږي په موږ باندې ماشونه کم دي پرسونل هم کم ده او مریضان دومره زیات دي چې مخکې تا پښتنه کړې وه هغه پښتنه په باره کې چې بال له دینه چې کور ته دي سکه یعنی موږ دومره ستړي اوسېږو چې کور ته لاړ شو هغه کومه څو ساعته چې موږ په کور کې یو شپه یا کومه ورځ رخصتي اوسېږو تیروی اغا خپل اغا ځان نشو ټوله ولای نه د خوب نه د بی خوبی نه د ستړیا نه بل د کی کار سره نشو کولای کچې ته بل د کی کار کولای شو بیا دې ته رسیدګی نشو کولای او ماش واقعت ماش کم د ماش زمنګ ټول تال د اقزامې سره د هر سره لز دوله زر روپۍ ته برابرې کی زیات نه برابرې کی صاحب
لز دوله زر افغانۍ لز دو لزر افغانی ماش و کوزامی او داشه ساتونه چو ساتونه کار کوي عموما ځکه چې لکه ناروغان زیاتیږي مریضان زیاتیږي عموما چو ساتونه کاری او نوکری د شپې نوکری هم لري پکې
ان صاحب زمنګ د دغه کې استو په عجل بخش کې استو عجل بخش کې چې د زمنګ نوکری په دې قسم دا چې منګه سلی رښتا په وظیفه کې استو لا یو ساره تو بجو نه چې راشو په بل ساره تو بجو پورې دلته استو او چې کلم تسلیمي نور ملګرو ته ورکړل بیا بل داغه ته نو زو کورو ته بیا ته سلویخ ساته موږ په دې کې اف استو کور کې اوسېږو دغه ته سلویخ ساته کې نه د سلی رښتاتو استریا زموږ نه رافه کیږي
نه نو واخن چې سلی رښتاته پر لپسې کار ستونزمن دی بیا ته سلویخ ساته یعنی لکتر لگا دو ورځې تاسو کارت نه راځي نو درته وای خغل عادل تاسو د خپل کار په اړه باندې راته وای څنګه تنظیم وای خپل کارونه تاسو ویل چې په بیلا بیلو رښتونو کې نوکری کوي او تاسو د طالب ځینې کارونه کوي امتیازات او معاش مو څومره دي
ماش ولا امتیازات خو نشه ده همداسې افتخاري کار کوم کم په دې مابین کې کوم سیسه مو سیسه د سیراغ لري د سیار ټیمونه دي چې کم وخت کار کوم او چې نور بیکارم زیاتره وخت په همدا د بلخه بولی سینار وختم کې همداسې افتخاري کار کوم بس سار نه ورزم تر درو بجو پورې هم غلطه یم بعد درو بجو نه مثلا د هفته کې دوه ورځې درې ورځې داسې نو شپې نوکری ورکوم او دلته شخصي او ځای شخصي ماینه خانه دلته دوا خانه کې موږ غلطه ورسره مې او 8000 روپۍ دا شي راکې
د نور نرسانو په اړه باندې راته خغل عادل وای اوس خو طالبانو دغه طالبانو حکومت په بیلا بیلو برخو کې په خزم محدودیتونه لګولې دي په خاله دغه په بلخ کې خزینه نرسانو کار کوي اوس هم کار کوي کنه او محدود شوی دي کارونه
ولا کارونه محدود شي وي دي او کار کوي دي دغه نه دي په خوا پر تل مثلا چې راتلل دوی دلته کم هغه افتخاري چې راتلل د زکړې کولې دغه کوله او د ست په خوا پر تل نه دي خو بیا هم شته دي په خوا پر تل نه دي
دغه تل دي زکړو دي نرسنګ په بیلا بیلو برخو کې انسټیټیوټونه و روزنه وي په بورس په لزه فیصل نم و اورم خو تاسو راته وایي چې مثلا کوم زکړې دي یو نرس لپاره دم غړې په افغانستان کې شته دي کوم پروسونه به تیر شي کغواړي چې په یو برخه کې نرسنګ وکړي
دلته نرسنګ مثلا ولا مخکي خو شخصي هم ولا اوس په شخصي باندې بندیز لګول سوی دی یو د غزنفر خو ایسو نفر مثلا دلته د غسیوی دی او سکاله دا خوځو تل وند په کې زیاته ور کړل هغه هم اعتراضونه دغه وکړل
یو 200 نفر جذب لري غزنپر انسټیټیوټ دلته په بلخ ولایت کې، یعنی تقریبا دوی ویلي چې 80% باید دلته خزي جذب کول شي، نو ځکه چې د خزو زیات خواهش او زیات دلته نفوس نظر و نور ولایتو ته نفوس نسبتا لږ زیات دی، نو هغه شخصي انسټیټیوټونه هم زیات ولا شخصي انسټیټیوټونه خو اوس نو بند دي تر اوسه خو کوم ځای نه دی ورته محمد کړي بیا یلا سی یا دغه سی او خو بند دي.
نو د خزو نو نرسانو کې بام زکه چې پزدکړو باندې خودستی تر بل امر پوری بندیز دي، نو ظاهرا بنوي نرسانم نو روزل کیږي. مننه خغل فیصل، تاسو راته وای په کابل کې تاسو کار کوي، دی نرسنګ پروسه وزو ورزم روسته و بخی چې هغه سهیلا خطاب مر سره دا غی ته راځم، خو زه غواړم چې هغه تاسو واوري بیا لاغینه ورسته راته وای چې دا چې په کوم هیواد کې کار کوي هغه ته څنګه دی. خغل فیصل، په کابل کې د نرسنګ پروسې ته رسیدل څه ډول زده کړو پروسه باید یو سړی تیره کړي چې بل اخره په یو بخش کې په د نرس په توګه وګمارل شي؟
کابل کې خو دا په خوانه دا چې دغه د کانکور امتحان د لارې نه غزنپر پوهنتون دی او سرشتونو شخصي پوهنتون نه دي چې هغې ته کامیابی کی نرسنگ بخش ته کامیاب شو، نو هغه شپږ سمستره چې په درې کالونو کې ویلې کېږي هغه تحقیق بل د هغې نه بیا په دغه آخري سمستر کې چې ده په شپږم سمستر کې دی د ستاج دوره لري یا د ترینینګ دوره لري چې مختلفو دولتي شبخانو ته معرفي کېږي، لکه دا اوس موږ سره د غزنپر شاګردان راځي دلته موږ سره کار کوي او هغه ترینینګ دوره خپله کوي، او همداسې شخصي پوهنتونونه چې دي په شخصي شبخانو کې په دولتي شبخانو کې خپل ترینینګونه کوي او راځي خپل ځانونه آماده کوي چې تاسو د نرسنګ په کوم اصولو باندې کوم کارونه چې د نرسنګ مربوط کیږي هغه زده کړي، بل لاغې نه چې کوم ځای کې وظیفې مزیفې ورته برابر شي بیا وظیفې کوي په دغه رقم باندې دې هغه تحصیلي دوره خپل سر ته رسوي. نو
په نور نړۍ کې د نرسنګ په برخه کې نارینه او ښځې خوا په خوا کار کوي، هم نارینه نرسان وي هم ښځینه نرسان وي، لا په ځینو ځایونو کې د ښځینه نرسانو شمیر زیات وي. تاسو سره په افغانستان کې مخکې له دې نه چې دا د طالبانو حکومت راشي څنګه وضعیت اوس څنګه دی، خصوصا د ښځینه نرسانو برخه څنګه ده؟ هغوی کار کوي نه کوي، راځي، شمیر یې پخوا هم کم و که نه خو اوس کم شوی؟ مجموعه کراته څه وایي ښاغلی فیصل؟
د خزینه نرسانو مبارک، خزینه نرسان نسبتا د پخوانه ډیر کم رنگی شوی دی او شته به موږ سره په شفخانه کې ډیر خزینه نرسان دي او د تختل کارونه تر سره کوي. د امارت پر اتاک سره یو قانون دی دغه کول چې مثلا خزینه نرسان یو بخش کې دي، نارینه نرسان په بل بخش کې دي، که چیرته داسې یو وخت کې نارینه نرس ته د خزینه نرسانو د نارینه نرسانو په بخش کې داسې یو مریض راغی چې هغه خزینه نرسانو ته ضرورت لري، ورته غږ کوي راځي هغه کومک یو د بل سره کوو، که د خزینه نرسانو په بخش کې داسې کوم مشکل نارینه نرس ته پیدا شي غږ کوي د کاریګر په واسطه باندې نفر لیږي چې دلته موږ ته مثلا یو مشکل ده، یو دغه د ماشوم دی یا غږ ده دغسې مشکل لري دی تاسو کار وکوئ ستاسو مربوط کیږي، بیا موږ راځو زو د هغې سره کومک کوو یو د بل سره کومک په دغه رقم باندې کوو. هغه ساحې جلا شوي دي، مثلا جراحي بخش زموږ په شفخانه کې نارینهو ته ورکړې ده او داخله زنانه او نرسانو ته ورکړې ده په عاجل کې درته یادومه، په همدغه رقم باندې په عموم سطحه باندې په ټول افغانستان کې دا کار کړی دی چې بخشونه جدا کړي دي، ښځینه په یو بخش کې کار کوي، نارینه په بل بخش کې، که چېرته مشکلات پیدا شي بیا یو بل سره همکاري کوو.
ډیر زیاته مننه، را سره اوسه تاسو ته بیرته راځم وسو ورزما د موږ بلې میلمنې ته دا سهیلا خطاب ده چې په جرمنی کې د اوسیږي او په جرمنی کې د نرسې په توګه باندې کار کوي په یو روغتون کې. اغلی خطاب ستړي مشي، مننه کوو چې را سره یو ځای شوي. له تاسو نه به واورو د موږ د دوو میلمنو شاه فیصل او نظر محمد عادل څرګندونې مو واورېدې، دا دواړه په افغانستان کې د نرس په نرسانو په برخه کې کار کوي. تاسو په جرمنی کې څه توپیر لرئ د افغان نرسانو سره؟
سلام سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. زه ډیر شرمېږم چې زه ځان د ټول امکاناتو سره او د داسې انساني کار سره د خپل همکارانو چې په افغانستان کې په ډیر بدو شرایطو کې کار کوي مقایسه وکم، ځکه چې هغوی په ډیر سخته شرایطو کې په ډیر کم امکاناتو سره د خلکو د روغتیا په برخه کې کومک کوي او کار کوي. دلته د لوی فرق چې دی د افغانستان او د جرمني په کار کې، چې دلته خلک کله چې یو کار انتخاب کوي، ځکه انتخاب کوي چې مینه ورسره لري، نو دا ډېر آسان کوي چې کار وکړي. نو کله چې په مینه د یو کار وکړي نو ډېر ښه دی. او موږ دلته هم په درې کله چې موږ کار کوو په درې شفتونو کې کار کوو، دا ډېر ښځو ته همیشه سخته ده، ځکه چې د فامیل او کوچنیانو لپاره، مګر نرسنګ ډېر مقدسه وظیفه ده او کار ډېر دی. موږ شفتونه ډېر سخت دی، مګر ځکه چې امکانات ښه دی نو موږ کولی شو ښه ځان ورسوو او ټولو مریضانو ته ښه خدمت وکړو او د هغوی پالنه وکړو.
د منګه افغان ملمنو چې په افغانستان کې وبخي چې په افغانستان کې کار کوي، هغه ویل چې دوی لکه 2000 افغانۍ زنه پیګم چې د دې ځای په پیسو باندې به څومره راځي. خو تاسو بیا هم کوي مقایسه وکړي، زنه غواړم چې تاسو راته خپل معاش وایي چې څومره پیسې درکوي. خو کوي مقایسه وکړي، فکر کوي چې دا 2000 افغانۍ دی یو چا د پاره کفایت کوي چې هغه په ژوند کې او خپل کارونه سنبال کړي، نسبتا هغه امتیازات ته چې تاسو ته هر روختون کې تاسو په جرمني کې کار کوي هغه ته؟
ها، دلته ښه امتیازات لرو، مګر په دې کلونو کې دومره قیمتي شوی دی، خو ماشونه زیات شوی نه دی. تاسو دا شکایت دلته هم دی چې مونږ کار زیات کوو مګر ماشونه دومره ښه نه دی، ځکه چې نه ده د روسیو کلو کې قیمتي ډیره زیاته شوې ده، آلمان کې ډیره قیمتي شوې ده، خو ماشونه زموږ اوچت شوې نه دي. مګر زه کولای نه شم مقایسه وکم، ځکه چې د قیمتونو ډیر فرق دی افغانستان او دلته کې. مګر نرسنګ فکر کوم چې دومره چې سخت کار دی دومره معاش ښه نه دی.
واقعا خو 2000 افغانۍ تقریبا کډیری شي یو نیم سلیرو کیږي، نو د میاشتې یو نیم سلیرو ډېره کمه دي کنه، ځکه چې یو نیم سلیرو که افغانستان کې هم وي نو سخته ده، په یوازې دوه بجې وړم پېنه کیږي.
ماشومان نه ډېره کمه ده
کنه. او دا راته وایي چې تاسو چې کوم روغتونونو کې کار کوي په افغانستان کې، نه پوهیږم چې تاسو وروسته ځل افغانستان ته کله تللی یې، وروسته که شاه فیصل او ښاغلي نظر محمد عادل هم له تاسو نه کوم پوښتنه لرله د توپیر د کار په اړه، هغوی هم کولای شي. خو د ما پوښتنه دا ده چې تاسو د یو منظمو ناروغانو یو سیستم سره مخې، هر سړی خپل یو بیمه لري، یو هر سړی خپل څانګه لري، خپل بخښونه لري. په افغانستان کې بیا دوی د خلکو له بیروبار سره مخې، مثلا د یار روغتون مخې ته یو لاین خلک ولاړي، د عاجل برخې مخې ته یم او د بلې برخې ته یم. تاسو د مریضانو د دغه سی بیروبار سره مخې، هغه چې په افغانستان کې روغتونونو کې دوی کیسه وکړله؟
نه داسې نه. په خواشنۍ سره ویلی شم چې په افغانستان کې مونږ هیڅکله یو ښه سیستم نه درلوده. زه دوه کاله مخکې افغانستان ته تللی وم کابل کې، زما پلار ناروغ و، زه جمهوریت شفاخانۍ کې لاړم. داسې اوضا و، دا نرس زما د پلار نوم غلط ولیکله، ما ویل چې دا نه دی، دا دی زما د پلار نوم. هغه ورکه که مقصد یو نام وي، هغه د یو ماینې لپاره و. نو دا ډېره غمجنه خبره ده چې مونږ هیڅکله یو سیستم، یو ښه سیستم مو ونه کړل. مګر دلته چې دی دلته هم ډیر خلک راځي په ورځ کې، اما ډیر یو خاص سیستم لرو د هر مریض لپاره 15 دقیقې لرو، خو مګر دومره ښه سیستم دی چې مونږ کولی شو زیات مریضان وګورو، مګر بیل جنجال، بیل جګلینا، بیل دینا چې یو بل ته سپکاوی او دافعان وي. په ډیر احترام، په ډیر ښه سیستم، ځکه چې ټول خلک او په وخت راځي، هغوی مونږ احترام کوي، مونږ هغوی ته. نو دغه مشکلات چې زمونږ همکاران په کابل او په ولایاتو کې لري مونږ نه لرو، مګر دا سیستم دی، نه زمونږ خطوب او څه شی. دا ښه سیستم دی.
مننه. وروسته برای شو په نور اړخونو باندې به موغږی ګوده. جالبه مسله ده د نرسانو یا د روغتیایي کارکونکو په ارزښت باندې هغه مهال خلک پوهیږي، او د هغوی خرابي ورته هغه مهال مهمه یي، کله چې خدای نه خواسته د ناروغۍ پر بستر پریوزي او اړ شي چې څنګه د روغتیایي خدماتو نه برخمن شي. متاسفانه ما چې تاسو ویل په افغانستان کې همیشه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د سیستم د نشتوالي ستونزه وه. موږ یوه خبرتیا خپرو، وروسته د ځینو اوریدونکو ټلیفونونو ته هم په تمه یو، پیغامونه یې راخلو. که څوک زنګ وهي نو د موږ د سټوډیو د واټساپ شمیره ده 00 22 11 2 4 0 1. موږ د نرسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په افغانستان او نړۍ کې د نرسنګ په ارزښت باندې او د ټولنې سره د دوی په همکارۍ او د دوی په ونډه په ټولنه کې په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د دوی په ونډه باندې بحث کوو، چې وروسته به له نورو اوریدونکو نه هم واورو. اوس یوه خبرتیا اورو. هیله ده چې درې واړه مېلمانه به راسره اوسي. بیرته راستنیږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه. بیرته به خغلی فیصل تاسو ته راشو. تاسو د اغلی خطاب څرګندونه واوریدی د په جرمنی کې د نرس په توګه باندې کار کوي، او وی ویل چې ستونزې دلته مشته دی خو سیستم تر ډیره پوری مناسب دی. یو واوریدونکی لرو، دی بر واخلو، بیا به خغلی فیصل ته راشو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه روښانه
محترم ڈاکٹران سے باہر تاسو باید راسی خپل وطن کی خپل زیپی پرام مخیدوزه سومره که داد کسان بیر ترالو همدل تا پلپل و زیپو حاکم سو کنه، او ده مخی دو کنه مخی سی دخشرانو پا شپا درسو چپا خانو که کم ماشات و ایا او سم پا همه ها قدوالی ترلاسه که ولیسی کنه. دیره مننه.
مننه کو. دا یو پوښتنه خو به د موږ میلمنو پورې ډیره نه مربوط کیږي چې ډاکټرانو غوښتنه شوی وا یا له روغتیایي کارکونکو نه چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه شي یا نو شوی وای څوک ستانه شوی دي نه دي ستانه شوی. په افغانستان کې د ژوند شرایط ستونزمن دي، او دا سخته ده چې یو سړی چې له افغانستان وتلی په اوسنیو شرایطو کې چې بیرته ستنېدو پریکړه به ورته یوه له پیچلو پریکړو نه وي. دا پوښتنه خو به د منګه میلمانه ځواب نه کړلی شي. بیا هم که وروسته پی اغلی خطاب څه ویل هغه به پی خبرې وکړي. خو له شاه فیصل نه به دا واورو چې ماشونه م د پخوانۍ دورې سره کم شوي زیات شوي، څه فرق پکې راغلی که نه هماغه ماشونه دي؟
نن صاحب ماشونه کې څه تغییر راغلی؟ لږ څه کم شوي دي، کم شوي دي. او خو مهمه خبره دلته پکې دا ده چې فعلاً زمونږ ماشونه چې دي د صلیب د سره صلیب لخوا نه د کمیټې لخوا نه ورکول کیږي، او ماشونه خپل په وخت باندې ورکول کیږي. تغییر پکې د ډیر کم اندازه تقریبا یعنی مخکې دا 2000 روپۍ شاوخوا ته پکې تغییر راغلی، کم شوی دی، زیات شوی نه دی، بلکې ماشونه کم شوی دی خو خپل په وخت ورکول کیږي.
دا راته وایي چې لکه مخکې خاغلی اغلی خطاب ویل، سهیلا جان خطاب ویل چې دا په یو نظم باندې ټینګار وکړي، یو سیستم شته دی او دغه سیستم لمخې پرته لدینه چې ناروغ له نرس نه خپي او نرس له ناروغ نه خپي، دوی کولای شي خپل کارونه پر مخ یوسي. د امتیازاتو یې موویل چې ډیر توپیر لري افغانانو ته چې عموما د بل هیواد بیلګه یا مثال راوړي، هغه ویل چې ته ولې دا خواغه هیواد دی او دا هیواد دی. خو په مجموع کې انسانان دي، ټولنې دي، که په جرمني کې یو کار خکیدلی شي افغانستان کې هم کیدلی شي، که په امریکا کې یو کار خکیدلی شي، که په عربي متحده اماراتو کې یو روغتون ښه روغتون یې، ولې په افغانستان کې نه یې، ولې د سیمې په نورو هیوادونو کې نه یې. نو ممکنه ده چې سړی د یو بل له تجربو نه زده کړي. دا راته وایي چې ولې همیشه په افغانستان کې دی په خاطر باندې چې مثلا یو نرس یو ځکه ناس دی په هغه باندې بیروباری، یعنی د ناروغانو او نرسانو ترمنځ ډیر کم وختونو کې مسائل په سولیز او په هاوی باندې حل کیږي. همیشه نرسان یا روغتیایي کارکونکي د ناروغانو له برخورد نه سر ټکی چې نوبت نه مراد کوي، او همدارنګه ناروغان بیا د روغتیایي کارکونکو له چلن نه شکایت کوي.
افغانستان خلک عموما سطح باندې یو نظر ته وکړو، چې په افغانستان کې جنگ جګړه ده، په همدې رقم د افغانستان خلک د علم او د فرهنګ او د اصولو د طبابت او که چېرته د شارنشینی په اصولو باندې هم زموږ د خپله د کابل ښار خلک خبر نه دي چې شارنشینی کې باید کوم شی د همسایه هغه حق او حقوق سره رقم مراد شي، د ښاروالۍ هغه کوم قوانین چې دي هغه سره رقم مراد شي. بیا پاتې شو د صحیح بحث کې، صحیح بحث کې خو ډېر مشکله ده. هر یو همدا کوشش کوي چې زر خپل کار خلاص کړي، خپل مریض راوړي او دغه کې یعنی که چېرته یو عاجل مریض چې موږ ته هغه مریض ته موږ ډېر اولیت ورکوو چې هغه عاجل مریض اوسېږي، خونریزي لري، یا مثلا کوم بل مشکلات تنفسي مشکلاتو ته اوسېږي، موږ هغې ته ډېر کوشش کوو. خو دې دې هغه مریض چې دی هغه مریض سټیبل اوسېږي، مریض ښه اوسېږي، دا کوشش کوي چې موږ کشتاږي خپل مریض ته، د هغه عاجل مریض به کشتاږي موږ خپل مریض ته. دغه ځای کې که کوم ذره مشکلات پیدا شي او کنه په ډېره سطحه باندې هغه پخواني مشکلات هم دونه زیات نه دي، یعنی هغه کوم برخورد چې دغه هغه ډیر کم اندازه باندې پیدا کیږي، اوس ډیر کم اندازه باندې هغه د دې بعد خلکو نه چې ډیر حوصله کم اوسېږي، د کم حوصله خوندان اوسېږي، هغه داسې مشکلات پیدا کوي چې هغه زمونږ هغه خپل اصول او خپل دغه نه مراد کوي. نوبت باید مراد کی، اصول باید دغه نه مراد کی، د مریض وضعیت په اساس باندې باید پوه شي چې دغه مریض خراب مریض دی، عجل کومک ته اړتیا لري چې موږ هغې سره خپل عجل کومک نه وکړو. په دغه وخت کې موږ سره دغسې برخوردونه کېږي، نو مجبور څه سلوک ورته.
مننه واقعا چې دې برخه کې دو طرفه یا دو اړخیزه همکاري پکار ده. خو په افغانستان کې غټه ستونزه همدا ده چې خلک که پوهیږي هم روغتیایي خدمات کم دي او بیروبار زیات، هر سړی غواړي چې خپل ناروغ بلاخره د ډاکټر تر نظر او څارنې لاندې ولري. له نظر محمد عادل نه به هم همدا پوښتنه وکړم، بیا بیرته راځم سهیلا جانې ته. عادل صاحب، سهیلا جان مخکې وویل چې پلار ناروغ په افغانستان کې یو روغتون ته وړی وو او نرسې نوم غلط لیکلی و چې دی ورته ویل چې دا نوم یې سم کوي، څه کوي خو مقصد یو نوم دی لیکلی دی. دغسې ډېر مسایل شته دی چې خلک د روغتیایي کارکوونکو د چلند نه پکې شکایت کوي. څه وایې په دې اړه؟
ولا دا سیدی چې کله مریض ملامتي، کله دلته نرسانم بدروي، بس سرګي خیر نرسان خلا خیر دې دغه نه کوي. نو دلته چې کله مریض راسي د عاجل شوبه کې زخپل نوکری ورکوم، نو مریض راسي د معلوماتو شوبه نشته ده، نو دا پرسونل دا چې کم دي چې راسي جرایي مربوط کیږي، هغه ورته پیډي ته ودرېږي، بیچاره بي سواد دي. د افغانستان اکثره خلک وګړي خو بي سواد دي، جرایت چې ودرېږي هغه وای دا دی اورتوپیډي مربوط کیږي. نو اورتوپیډي ورته معلوم نه چې چیرته دی، هغه خالي لاس ورته دسی کیږي. دا متخصصین یا ورشي د داخله ناروغ مریض ته ودری داخله ډاکټر ته ودری کی یا دی اعصاب ډاکټر ته ودری کی یا ګوشګلو ته ودری کی نو هغه به ورته وځي داسمن مربوط نې کیږي نو نرس پرسونل کم دی ما غي یا غر شوبه کی یو نفر یا دوه نفر یا غي ټول مریضان باندې سرګردان وي نو دوی اکثره بل مریضان زیاتره ډاکټران چې مثلا جراحي ډاکټر یا نه یې چیرته تللی بیرون وته یی دلته نرس هم دلته یی نو نر سره غل ماغلی چې د زمونږ مریض نه کتل کیږي زه که خواغی ټول سپینې چپنې چې دا نه وای چې دا نرس پیدا د غری زیاتره خلک به سواد دي نرس او جراحي ډاکټر ورته پیډي و دا چې نه پیژني دا داخله ډاکټر دی دغه دی زه چې د نر سره غل ماغلی نو دا یو زما په نظر دا چې په داهار بخش کې یو معلومات شوبه جوړ شي معلومات چې دا ماسک مریض راننوځي ورته وای چې دلته ماریپی کې دلته لاړ شي هلته لاړ شي دا رقمي مریض هم ملامت نه وي هغه بیچاره مریض لري څوک تم رانمایم نه ورته کوي بل نرس نو یو عاجل شوبه کې زما غلطه نوکری ورسره کوم رسمي یو نرس دی سار تر غرمې پر یو نرس یو سو الکان ورسره نوکری او مریضان بيخي زیاتې باندې
واکه دا مشکلات هي سویلا جان تاسو څه سپارښتنه کوي مثلا چې څنګه یو سیستم کېدلی شي مخکې تاسو خبره نه څرګنده شو تاسو افغانستان ته تللی هلته هم وضعیت ته کتلی او دلته هم له هېواد نه بهر هم کتلی دی چې روغتیایي سکتورونه څنګه کار کوي د تاسو دغه مسله چې ما له ښاغلي فیصل سره یاده کړه او له نظر محمد سره فیصل مخکې د ناروغانو په برخورد باندې خبرې وکړلې او نظر محمد د نرسانو د بد برخورد په اړه باندې چې په اصطلاح خلک تنې ولې شکایت کوي ولې مجبوریږي چې خلک تنې شکایت وکړي په دې وغږېده په دې اړه باندې تاسو تبصره څه ده
که څه هم زه ځان ته حق نه درکوم چې هغوی ته مشورې ورکوم خو بیا هم د دری یک متل است که میگه ما مردم استیم که قلوخ هم میمانیم از او تیر میشه مونگه هیچ کلا کوشش نده کرده چه یو سیستم جور کو چه یو بلت احترام وکرو او هیچ وقت خپل زان نشروع کوی مونگ ما تلکیگی چه یو بل سوک شروع کی ما تا یو بل سوک ما تا یو سیستم جور کی یو بل سوک ما تا وایی چه وکرم او دا ډیر یا ډیر سخته خبره ده چې څه وخت به مونږ یو ښه سیستم ولرو خو زما په خیال هر څوک کولای شي هر ټیم کولای شي چې په خپل بخش کې د مثال په توګه په درماتولوژي کې او یا په اورتوپیدی کې د خپل بخش په برخه کې څه کارونه وکړي چې یو سیستم آماده کړي چې هم مریضان به ښه خدمت وکړي او هم مریضان به خوښ وي او هم خپل نرسان ځکه چې یو نرس په ورځ کې ډیر مریضان سره کانټاکټ لري نو که د هر مریض سره جګړه وشي که هر مریض ورباندې خفه شي نو د هغه نرس ټول ورځ به په خپګان تیر شي نو زه امید لرم چې مونږ د دا ډاکترانو ته نرسانو ته احترام ولرو او وشیو او نرسان د مریضانو لپاره ځکه چې په جرمني کې زه هم حقوق لرم مګر هم ډیر وظایف لرم که یو مریض ما ډاکټر ته شکایت وکړي چې دا نرس ښه چلند نه دی کړی ما سره زه به خپل کار له لاسه ورکړم او همداسې که یو مریض ما سره بد چلند وکړي نو هغه نشي کولای چې بیا زما په بخش کې راشي زه هغه کولای شي په بل روغتون کې لاړ شي مګر زما په بخش کې نشي کولای چې راشي سو دا د تغییر
دا جالب دی او دا جالب توپیر دی یعنی چې هم مسولیتونه لري هم حقوق لري او دی اوریدونکو کې د خبرې راخلو بیا راځو نور باسم کوم مهرباني وکړئ څوک ولکم زای خبرې کوي د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو سهیلا جان اداره ته وایي چې په روغتیایي برخه کې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د نرسانو همکاري او هغه ونډه او حصه او برخه څومره ضروری ده یعنی څومره مرسته کوي قای ځینې خلک وایي چې ډاکټر شته دی مریض شته دی په دې منځ کې د نارس لپاره څومره ځای شته دی؟ تاسو فکر باندې څومره مهمه ده دغه ونډه؟
یو ډاکټر به له نارس نشي کولای دی او مریض سره کار وکړي. ډاکټر راځي ګوري مریض او ځي، مګر دا نارس دی چې د ټول کارونه او ټول دواګانې او ټول شپه او ورځ د مریض سره دی. او هم دا نه تنها د مسلکي له نظره، مګر عاطفي له نظره هم د نرسونو مسؤلیت او نقش ډېر مهمه ده، ځکه چې مونږ یو مریض څنګه وایم، ببخشین که پښتو یې اگر وخت چیز میشه، مثلا یک نرس مریض نه تنها دوایش برش میده، مگر درد و غمش هم میشنوه، میشویش. در شفاخانه کابل من هم میفهمم که کار میکنن یا نه، در شفاخانه اینجا باید مریض تو در تمام مدت کمک کنی. دا کارونه دی چه در نرسین کار دیر مقدس او مهمه.
په افغانستان کې به مرسته له خاغلی فیصل او خاغلی عادل نه پوښتو، دغه د مریض د عاطفي ملاتړ لپاره کم ځانګړي روزنه، تعهد، داسې ځینې شیانو یو پروسه شته دی په نرسنګ په برخه کې؟
دا ډېر مهمه ده. مونږ چې نرسنګ لولو نو تاسو ته ترین کیږي چې څنګه یو مریض خبري واوري، څنګه د هغه سره، د هغه د دردونو سره، د هغه د نارامي، د ټول شیانو سره څنګه کولای شي تاسو عکس العمل وخی، څنګه کولای شي. نو دا د پسیخولوژي بخش نه مونږ ډېر درسونه لولو. دا ډېر مهمه ده، دا ډېر مهمه ده.
مننه مننه. او د سایکالوجي برخه په نرسنګ کې ډیره مهمه ده. زر اعظم خاغلی فیصل او نظر محمد عادل تم خو ترغه مخ کې ووریدونکې مهرباني وکړئ، خدای دې وکړي چې دا ظلم ټلیفون قطع نشي. مهرباني همدر دیموګه غاوري. ها د دې ووریدونکو ټلیفون ظاهرا خلاص دی، موږ د ټکټو کاورو خو دې موږ غږ بناوري. نو په هر صورت عادل صاحب، تاسو مخ کې وویل چې څه شی د دې سبب کیږي چې فشار زیات شي؟ واقعا د معلوماتو ادارې یا ناروغانو ته په سم توګه باندې په یو روغتون کې لارښوونه او هدایات، ځکه چې عموما افغانان ناروغان ناروغ لرونکي زیاتره نالوستي یا وغوی نه پوهیږي چې کوم واټ کومه برخه څوک د کوم شي مسؤل دی، نو دا د دې سبب کیږي چې په شفاخانو کې او په واټونو کې ګڼه ګوڼه، بیروبار، بې نظمۍ دا ټولې رامنځته شي. د حقونو خبره یې وکړله په افغانستان کې. تاسو په دغه برخه کې د نرس سنگ په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې کوم شیان تدریسي او چې هغه د ناروغ حقونه او د نرس حقونه او مسؤلیتونه د دواړو سره تعین کې او وټاکي، او په دې برخه کې کوم رول او اصول لري تاسو؟
د سیدې د کی معلوماتو شوبه جوړ سي، او بل د نرسنګ چې دلته وصل کیږي په خصوصا د شخصي نرسنګ د نرسنګ انسټیټیوټ یل وسته دلته راشي، خو تیر دولت کی نظر وست بيخي زیاتی. ان تیر دولت کی تنا د غزنفر انسټیټیوټ کولای سو په دولتي روختون کی ګڼګونه زیاتې، دولتي روختون کې کار کولای شو، نور نشورات للی. یعنی اوس نظر په خوا پرتل ته دونه ډیر دی چې شخصي راغلی دی، شخصي کې وای درس مرش نشته دی، درس نه وای، کتاب نه ګوري، چې نه وای. نو زیاتره د نرسانم دی دغه سره بد رویه کوي، ځکه چې شخصي به زیاتې که یو دانه دلته دغه مری رسمي نرسي نور ټول د شخصي نه راغلی په واسطه باندې دی، وای واسطه باندې چې راشي دلته دغه کې کار کوي، او ته مطالعه او چې نشته دي چې بس همداسې راځي په مریض باندې تکینو.
متاسفانه چې دا ستونزه هم شته. شفاصل تاسو راته دا وایي چې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې دی نرسانو ژوند بهتر شي او همدارنګ په مجموع کې د روغتیايي کارکونکو او د ناروغانو ترمنځ روابط هم بهتر شي او همدارنګ سهولتونه زیات شي. څه کول پکار دي؟ کوم برخو کې ستونزې شته دي چې ټول افغانان په ګډه کار وکړي په افغانستان کې به یو ښه روغتیايي سیستم رامنځته شي چې هغه ډاکټر پکې خپل ځای ولري، نرس خپل ځای، ناروغ خپل ځای ولري؟ تاسو فکر څه کیدای شي؟
فکر باندې اول خو ټول نه مهمه دا چې ارمه په هنه باید خلکو ته ورکولای شي، او دومره کې د روغتیايي خدمتونه ډیر کم دي او همداسې مرکزونه ډیر کم دي. اوس فرض مثال موږ په بستا افغانستان کې د ماشومانو په بخش کې دغه یو شفخانه لرو، که چېرته داسې شفخانه په زونونو کې جوړ شي، دا څلور زونه لرو موږ په زونونو کې جوړ شي، نو دغه بوج به په دې شفخانه باندې کم شي او همداسې رسیدګي به نورو مریضانو ته د نرسانو د خوانه د متخصصینو له خوانه ټولو ته به ښه هغه خدمات وړاندې شي. دا ډېره یو دغه ده چې باید روغتیايي مرکزونه زیات شي او پرسونل باندې ډېر کار وشي، پرسونل زیات شي. ما مو هدا پرسونل که چېرته ووایم چې ډېر زیات نرسان موږ په افغانستان کې لرو، بېکار او بې روزګاره ګرځي، حتی زیات داسې خلک ما لیدلي دي چې په کچالو په کراچۍ باندې کچالو خرڅوي او نرسنګ نه فارغ دي، تکړه تکړه نرسان دي. په دغه تیر تحولاتو کې وظیفې د لاسه ورکړلې یا څوک د ویرې نه وظیفې پرېښوستله، بیا چې راغی هغه منطقه شوی و، یا مثلا کوشش کوله چې د هېواد نه ووځي بیرون ته تر په قشافي لارو باندې تر ایران او تر ترکیې پورې ورسېدل، بېرته راغله د مارس له راغله افغانستان ته، هغه وظیفې د لاسه لاړلې. اوس هغې د هم نرسان دي او هم صحیح کارکوونکي دي، نو هغې ته د یو زمینه د کار برابره شي او همداسې خدمات به هم زیات شي او مریضان به هم فکر کوم چې مریضداران هم به مشکلات ونه لري چې خدمات ورته وشي ورسیږي، او نرسانو باندې په ډاکټر صاحبانو باندې به هم دا بوجونه کم شي او دغه سیستم ته وشي، دا به ډېر ښه وسیږي. او عامه پوهونه پکې دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ هلته په افغانستان کې میډیا ولرو، مختلفې میډیا ولرو، د تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، داسې خپرونې پکې ته برابرې شي چې هغه پکې ته خلکو ته عامه پوهونه ورکړي د رادیو د لارې، د تلویزیون د لارې، چې په څو دغه خپل هغه کوم اصول چې د طبابت دي، کوم اصول چې د شفخانی دي، په هغه اصولو باندې راشي، نو دغه برخورد هم پکې ته په منځ کې نه اوسېږي او خدمات هم مختلفي. دغه یو عمده ستونزه زما په نظر ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړله. رب شو سهیلا جان ته، سهیلا خطاب ته صورت ده، وای چی مخکی په دې خبرونه کې په نرسنګ کې د خزو په ونده باندې بحث وکړي چې په ګڼو هیوادونو کې په دې برخه کې خزي تر نارینه و ډېرې فعال دي، او خپل خزو شمیر په دې برخه کې زیات دي، او په افغانستان کې په ورستوي کې دغه محدودیتونه چې د خزو په برخه کې لګیدلې دي، دا تاسو څه فکر کوئ چې په نرسنګ او د ناروغانو په پالنه به اغیزې څه وي؟
اول دا خو چې خزه چې دی مور دی، خوایند دی، نو دا هغه ځله نو د دې له خاطر د پرستاری یا نرسنګ کې ډیر خزینه خلک جرمنی او اروپا کې هم ډیر لوی برخه خزینه نرسان دی. په دې کالونو کې په ګوري چې مردان هم نرسان شوي دي، خو په اصل کې نرسنګ یو خزینه وظیفه ده، او دا د زه ډېر غمجنه یم چې په افغانستان کې چې داسې یو د کلتوري او مذهبي له لحاظه ډېر په تنګه فضا کې یو، او ښځې نشي کولی چې اوس تحصیل وکړي، ځکه چې په جګړه کې یو تعداد یو خلک مري، مګر کله چې موږ ډاکتران او نرسان ونه لرو خصوصا ښځینه، نو دا په دې معنی ده چې موږ د ماشومانو او د ښځو ژوند اخلو، او دا یا زه ما هیچ کلمه نمیافم که تأثیر خود ابراز کنم برای کار، زکه چه مون خزینه دکتران و او نرسان و تا دیر ضرورت و پولایات و که نو زکه
اغلی خطاب کدار ته وای چې مثلا تاسو په جرمنی کې هم ګورې دی وی نرسې دی وی روغتي کارکون کې پتوګه، آیا په افغانستان کې تاسو یو خټه کې اشاره وکړه وخت په کمیدو دی چې موږ د جګړې کې خای بیا دومره خلک لاس ورنکول کسمره چې د روغتي خدماتو نشټوالي کې لاس ورکو په افغانستان کې د تاسو فکر باندې داسې خلک په تیرو کلونو کې مري چې په نورو هیوادونو کې هغه د درملنې وړ و یا د ټپونو نه یا له ناروغیو نه؟
ما متيقن استم ځکه چې په خصوصا په ولایتونو کې مونږ خاطبي مرسته نه درلودل، او اوس چې نجونې نشي کولی چې ښوونځی ته لاړ شي نو په سالهای آینده بسیار مشکل تر خواهد بود. ز غوالم چوهم چه ما دیرش کلول پس نه پشتو خبری که امسو مزرد غوالم که
نه دیره منه نه تاسو هم پختو خبری خی که وی هم پا دری بنده خی خبری که وی دیمک پراونه پا دی برخه که همیشه پا دوال رو بنده پا داده زل بنده که گیده لیشه خو پختو تاسو نماشالله دیره خواه پختو وی او بیخی واضحه دا همکاران او ملگری دلتا چی ملمانه دیده پی پوش ول دستی چل بو کچی خبرونی ورسته شی بو ته رسیدلیو. یو اوریدونکو شته کدی لند د خبري اورو مونږ سره پکتی وای ونی مده خپاتې د بیره بنوکی
ان صاحب زه خدا غواهم همدر به مسدیر سخت ضرورت د افغانستان کې نرس خزینه و نارینه تکانه د ډاکټر فرسنګ پورې نزل حکومت نه دا غوښتنه کوم دا هم د حکومت خپل ضرورت غني د ضرورت په اساس مونږ وینو په دولتي شفاخانو کې په صحت عامو کې ستاسو د وخت ورکړی دا نو زه دا وایم چې لکه څنګه چې په دغه بخش کې دا ضرورت لري همدغه خزینه او نارینه په هر بخش کې ضرورت لري باید تشویق شي باید دوی ته معاشونه جیګ شي باید دوی ته خوراکي مواد کورو ته ورسول شي نور تشویق شي او دغه اداره مخکې لاړه شي او که حتی که په نظامي برخه کې هم موږ خزینه او ته ضرورت لرو ډېر ضرورت و ډېر راځي چې هغه هلته ضرورت دا باید موجود وي خزینه نور هم وخت نه نیسم
ډیره مننه کوو له هغه اورېدونکو نه معذرت غواړو چې موږ د وخت کمی له کبله یا د ټلیفون د کرښې د خرابۍ له کبله ټلیفونونه وانخیستل شول. ښاغلی فیصل تاسو که خپله څه وایې هر څه چې وایې د خپرونې په پایه کې مهرباني وکړئ لنډې راته ووایې.
ان صاحب خاص وانانو ملارم فقط ما مخکې یادونه د پوهاوی وکوله او دغه د پرسونل او دغه زیاتوالي خبره وکړه د مرکزونو زیاتوالي خبره وکړه نو په دغه باندې که زمونږ دولت اسلامي امارت په دې باندې او دغه چې توجه کې ډېره دغه به اوسېږي او همدارنګه د نرسانو ژوند ته په کتنې سره چې د دې ماشینه د امتیازات دي دغه په باره کې او سره مرستې وکړي کومکونه ورسره وکړي چې د افغانستان ځپلي خلک دي او دغه جنګ ځپلي خلکو سره د دې نرسانو کومکونه نور هم پسې زیات شي مونږ نرسان ته باید ډېره توجه وکړي او زمونږ هغه غوښتنې چې دي هغه باید ډېرې واوري او زمونږ ته کوم سهولتونه چې دي هغه برابر کړي چې تر څو مونږ وکولی شو په آرام مغ باندې خپلو هېوادوالو ته
مننه. ښاغلی عادل تاسو هم که لنډ څه وایې مهرباني
وکړئ. زه ورور کوم وینا نه لرم، زما د امارت اسلامي نه دغه وینا ده چې د عاجل بخش کې هر دولتي روغتون ته یو معلومات شعبه جوړه شي چې هر د مریض رسیدګي هر ډاکټر ته وشي.
او سهیلا جان که تاسو لند څه پیغام لرئ او د ورستوی خبرو په توګه مننه درنه کوم مهرباني وکړئ.
چیز زیاد نمیگم، فقط بر تمام همکارای طبی افغانستان موفقیت و شرایط بهتر کاری آرزو میکنم.
مګله تاسو درې واړو نه ل خاغلی سهیلا خطاب نه چې ل جرمنی نه مکسره وصل شوی او خبرې وکړې د نرسنګ پاړه باندې ل شاه فیصل او نظر محمد عادل نه چې دواړه روغتي کارکونکو دی او په افغانستان کې په ستونزمنو شرایطو کې روغتي خدمات وړاندې کوي. ل دې دواړو درې واړو ملمنو مننه کوو د ژوند رنگونو د دې ونی پروګرام هم دومره وو. همدارنګه هغه اوریدونکو چې زنګ وهل هغوی هم مننه کوو. تر بیا ښه چاري.
facebook.com/azadiradio